سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
درنو افریدونکو السلام علیکم. ولسمشر غنی کندهار ته تللی. د ناروی او کاناډا سفارتونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه شي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي.
محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی. د پاکستان صدر اعظم افغانستان کې د داسې تاوتریخوالي کمښت غوښتی چې اوربان ته لاره هواره کړي، او امریکایي سیاستوال غواړي په بالتیک سمندرګي کې د روسیې د یوې پروژې مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار کندهار ته ورسید. د کندهار د والی ویان بهیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر به نن 215م اتل قلی اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلابیلو قشرونو له استازیو سره وګوري.
اجنډا ترتیب شوې ده، یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار، ځوانان، ښځې، علما، مشران، د ټولنې بانفوزه کسان ټول به پکې شامل وي. د دوی سره د رئیس د جمهور او سره د پلاوي سره لیدنه ولري.
ښاغلی غنی داسې مهال کندهار ته ځي چې په وروستیو شاوخوا دو میاشتو کې د کندهار ولایت امنیتي وضعیت تر پخوا خراب شوی، او د کندهار ښار په نږدې 40 کیلومترۍ کې د ارغنده په ولسوالۍ کې طالبانو پراخ بریدونه وکړل او یو شمېر سیمې یې ونیولې. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اورېدلی شئ. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې هڅه کوي چې په افغانستان کې شخړې داسې کمې شي چې اوربان ته لاره هواره شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی دا خبره پر ټویټر کې وروسته تر دې ولیکله چې تیره شپه ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون خبرې وکړې. تر دې ټلیفوني مکالمې مخکې پرون د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې د طالبانو له پلاوي سره تر لیدو وروسته وویل چې په افغانستان کې جګړه نور د طالبانو په ګټه نه ده، او دا خبره ویل چې دا خبره طالبانو د تکړه د شاه محمود قریشی زیاته کړ چې ټول لوري باید د اورکم لپاره هڅه وکړي.
ماری خواهش ہے کہ اس میں ریڈکشن آئے،
زموږ هیله ده چې شخړې کم شي، تشدد کم شي. خدا مسؤلیت یوازې طالبانو ته نشي راجع کېدای. ټول خواوې چې څومره دي هغوی به خپل نقش لوبوي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د چهارشنبه په ورځ له شاه محمود قریشی سره وکتل. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د پلاوی سفر د افغانستان په مشوره ترسره شوی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي 13 تنه پناه غوښتونکي چې له جرمني ایستل شوي وو په یوه الوتکه کې نن سهار کابل ته ورسېدل. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې دا د 2014 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د افغانانو 43 ډله ده چې جرمني یې بیرته افغانستان ته استوي. جرمني تر اوسه ټول ټال 908 افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه رد شوي بیرته هیواد ته استولي دي. یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو بیرته خپل هیواد ته د افغانانو د استولو پروسه پیل کړې. پرون چهارشنبه له اتریش او بلغاریا هم یوه ډله افغان کډوال په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول شول. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. امریکایي جمهوریت پال سناتور ټیډ کروز تایید ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوي بندیزونه به اروپا ته د روسیې د ګازو د لیږد د لانجمنې نه لیکې د بشپړولو مخه ونیسي. کرملین غواړي چې د بالتیک په سمندرګي کې دغه تر اوبو لاندې پروژه ژر بشپړه کړي. د امریکا کانګرس د روانې میاشتې په پیل کې یوه لایحه تصویب کړه چې پکې پر هغو کمپنیو د بندیز لګولو قوانین هم شامل دي چې د نور سټریم د دو نلیکو په پروژه کې د ښکېلو کښتیو خدمتونه لوړوي، یا د دغې پروژې لپاره بیمې او یا هم د خدمتونو لپاره یې د اجازې سندونه ورکوي. که ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه لایحه تصویب کړي هغه قانوني بڼه غوره کوي، خو سپینې ماڼۍ ویلي چې ولسمشر به هغه ویټو کړي. سناتور کروز چې د بندیزونو په دغه لایحه کې همکاري کړې پرون په یو آنلاین کانفرانس کې وویل چې د ده په باور دغه نلیکه به هیڅکله هم ګاز ونه لیږدوي. بل لورته د امریکا حکومت تایید کړ چې په دې وروستیو کې پر یو شمیر شبکو سایبری حمله شوې ده. حکومت دا حمله لویا او دوامداره بللې. په هغه ګډ بیان کې چې پرون چهارشنبه د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د سایبری امنیت او د بنسټیزو تاسیساتو د امنیت ادارې او د ملي استخباراتو رئیس خبر کړ، ویل شوی چې وضعیت د واده په حال کې دی او پلټونکو پر دې کار کوي چې د دغه حمله پر بشپړ پراخوالي ځان پوه کړي. پلټونکو ویلي چې په دغه حمله کې د فدرال حکومت شبکې اغیزمنې شوې دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې دغه ادارو د همغږۍ یوه ډله جوړه کړې چې د امریکا د حکومت د غبرګون چارې همغږي کړي. د دغه ادارو او په دې مسله کې د ښکېلو نورو بنسټونو استازیو پرون د کانګرس غړو ته هم د دغه سایبری برید په اړه معلومات ورکړل. ډیموکرات سناتور ډیک دوربین وروسته امریکایي سی این این تلویزیون ته وویل چې دا د امریکا پر متحده ایالاتونو د روسیې لخوا عملا د جنگ اعلان دی او موږ باید هغه جدي وبولو. په واشنگټن کې د روسیې سفارت په دې حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. او د چین فضائي بړې د سپوږمۍ له سطحې مځکې ته ډبرې او خاورې راوړې دي. د چین دولتي رسنۍ د دغه هیواد د ملي فضائي ادارې په وینا د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د چانګي 15 په نوم دغه بړې د چین په شمال کې د انز منګولیا په سیمه کې ښکته شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د روان خبرونه په دوام کې بو واوري. ولسمشر غنی کندهار ته تللی.
د ریټ دی جمهور پاګنده کې د صنعتکارانو، تجارانو او همدارنګ د روان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناقشه شته.
کاناډا او ناروی وای په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی زیات دی. په غزنی کې د مولا نوح بابا زیارت ویجاړ شوی.
د یو صوفی او روحانی شخصیت دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
په نورستان کې خلک د کورونا دوهمې څپې اندیشمن کړي.
مری خوږیږي او دغه صددی دا او دغه سینا د ګام د پټنګ دي ځان دا لږ پاتې دي چې د خلکو خوږیږي.
د نورو موضوعاتو ترڅنګ مخکښ شي شزي پروګرام هم لرو. لمړی کابل ته ځو. په دغه ښار کې د ناروی او کاناډا سفارتونه وایي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. د دغو سفارتونو چارواکو کې ټینګار کوي چې که اوربند وشي د سولې پیل شوي خبرې به بریالۍ شي. له بلې خوا یو شمېر ښځې اندېښنه ښیي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په اړه معلومات ورسره نه شریکي شي. د دې موضوع تفصیل فیروزه عزیزي وړاندې کوي.
مننه زروان صاحب. بله، څو دقیقې مخکې په کابل کې د خزل لوري یو ناسته جوړه شوې وه. په دې ناسته کې په کابل کې د ناروی سفیر همدارنګه د کاناډا سفارت یو چارواکي هم ګډون کړی و. په کابل کې د ناروی سفیر اولی اودرس دا ویل چې همدا اوس په افغانستان کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. په داسې حال کې چې دوه پړاو د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ مذاکرات دویم پړاو ته رسیدلي دي. د ټینګار وکړه کچېرې په افغانستان کې د طالبانو له لوري اوربند وسی دا کېدای شي چې د افغان سولې د پیسې خبرې یوې ښې پایلې ته ورسوي. همدارنګه ټینګار وکړه چې ښځې کولای شي په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي. او په دې هم ټینګار وکړه چې افغان دولت په ځانګړې توګه د افغانستان د دولت مذاکراتي ټیم چې د جنوري تر 15 نیټې پورې دوی وخت لري، دوی باید په دې موده کې سلا مشورې وکړي د افغانستان له ټولو قشرونو سره او د راتلونکو مذاکراتو لپاره د بل پړاو لپاره زیات آمادګي ونیسي، تر څو وکولای شي په کم وخت کې د افغانستان د سولې پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. بل خو په کابل کې د کاناډا سفارت د سفیر لومړی سکټر هغه هم ټینګار وکړ چې افغان باید سره لدې چې مذاکرات مختوري باید پټوله کې طالبان ته د قناعت هم ورکي ترڅو په افغانستان کې تاریخواله رقم کې نوموړي په افغانستان کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښو باندې اندېښنه وښودله. او بلخوا بیا ښځې البته د سولې پروسې لپاره د ښځو د پیاوړتیا مؤسسې چارواکو او یوې غړې یې چې لیمان وري نومېده هغې ټینګار وکوه چې مذاکرات د تړلو دروازو تر شا کېږي خو د افغانستان له ښځو سره په افغانستان کې افغان میرمنو سره هیڅ ډول معلومات نه شریکېږي چې بالاخره د دوی حقونه څنګه کېږي او که چېرې سوله راځي له سولې وروسته دوی سرنوشت به څنګه کېږي. او هغه لاسته راوړنې چې په تېرو 19 کلونو کې ښځو البته ترلاسه کړي دي د هغه سرنوشت به کېږي. نو غوښتنه یې وکړله چې هم طالبان او هم افغان حکومت د ښځو سرنوشت معلوم کړي او هر ډول خبرې چې کېږي باید معلومات ورسره شریک شي.
ډېر مننه کور ودان فیروزه عزیزی و چې په کابل کې د ناروی او کاناډا د سفارتونو د مسؤلانو د څرګندونې هم اشاره وکړه چې ویلې په افغانستان کې لا هم د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی کندهار ته تللی دی. ښاغلی غنی په داسې وخت کې کندهار ته تللی دی چې وړاندیز شوی چې د سولې د خبرو بل پړاو دی په دغه ښار کې وشي. د کندهار د والي ویاند بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر بنن د 215م اتل قل اردو په قمندانۍ کې د دې ولایت د بیلو بیلو قشرونو له استازو سره وګوري. د موضوع نور جزئیات صادق رښتینی وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن لس بجې په یو ورځني سفر کندهار ته راورسېدی. ولسمشر لومړی په 215م اتل قل اردو کې د کندهار د نظامی چارواکو سره د کندهار د امنیتي وضعیت د ارزونې غونډه لري. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته به ولسمشر د کندهار د اوسېدونکو او قومي مخمورو یوې لویې غونډې ته وینا وکړي او د سولې د روان بهیر په اړه به په جلا جلا توګه د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ځوانانو میرمنو او مدني بنسټونو د استازو سره وګوري. تر اوسه د ولسمشر د وینا د اجنډا په اړه چارواکو رسنیو ته په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر به د خلکو غونډې ته په وینا کې د کندهار سیاسي او تاریخي ارزښت ته په کتو پر طالبانو غږ وکړي چې د سولې خبرې دي د بهرنیو هیوادونو پر ځای په کندهار کې وکړي. د ولسمشر سره په دې سفر کې داغه لمړی مرستيال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا سلاکار حمد الله محیب هم ملګری دي. د امنیتی تدابیر په اړه باید وایم چې سره دي چې د ولسمشر لپاره د کندهار شهر څخه لیرې په 215م اتل قل اردو کې مراسم نیول سوي خو نن سهار وختي څخه په کندهار شهر کې لمړی درجه اظهارات نیول سوي او د شهر د مرکزی برخې مهم واټونه او سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل سوي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشر کندهار ته تللی دی. د کندهار د والي ویندوی بهیر احمدي د ښاغلي غنی د دې سفر او د هغه د لیدنو کتنو د ایجنډا په اړه یو سات مخکې ازادي راډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو خبرې د ایواد ویړلې جمهور رئیس نن سهار تقریبا نیم سات مخکې کندهار ته تشریف راوړ. د ولسمشر دولتي پلاوي په ملتیا باندې هغوی په 215م اتل قل اردو کې د کندهار د بیلابیلو اقشارو سره د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګ د سولې د روانې پروسې په اړه باندې د سلا مشورو په مخه باندې راغلي دي. اجنډا ترتیب شوې ده د بیلابیلو اقشارو سره د لیدنې په مخه چې د اجنډا مطابق به یو په یو باندې د کندهار بیلابیل اقشار ځوانان ښځې علما مشران د ټولنې بانفوزه بارسته کسان ټول وو چې تامل وو د دې سره د ریسه د جمهور او وسره د پلاوي سره لیدنه ولري.
په دې سفر کې کوم لوی پروژه هم ولسمشر پرانیزي کنه او ک د سولې پر موضوع له قومونو له مشرانو د مدني ټولنو له استاذو سره خبرې کوي او هغه هم داسې وخت کې چې داسې راپور نه وایي چې د کندهار والی هم وړاندیز کړي چې د سولې بل پړاو خبرې کوي نو کندهار آماده ده چې دغه خبرو قربتو وکړي.
بلې موږ دا وړاندیز کړي دي چې موږ بشپړ چمتووالی لرو تر څو د سولې د پاتې خبرو اترو لپاره په کندهار کې د دواړو مذاکراتي پلاوي قربتوب وشي. د دې ترڅنګ د رئیس جمهور په اجنډا کې د صنعتکارانو تجارانو او همدارنګه د بیروان لویو پروژو په اړه باندې هم معلوماتي ناست شته او د کوم لوی پروژې په اړه باندې په اجنډا باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي ترلاسه شوي، ولې په پلان کې وي ان شاء الله هغه هم د مسواس سره شریک شي.
په دغسې یو وخت کې چې په کندهار کې په دې وروستیو کې د ځینو ولسوالیو په من جمله ارغنداب څخه د ناامنیو د زیاتوالي راپورونه ورکول کېږي، اشرف غني د یوې ورځې لپاره دې ولایت ته درځي، آیا دا به د دې ولایت پر امنیت هم کوم اغیز، مثبت اغیز ولري د سفر؟
بله شکه، رئیس جمهور یوازې رئیس جمهور نه بلکې د سر اعلی کمانډان د مسلح قواو هم دی، نو په هغه حساب باندې به د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت د جاج اخیستلو په موخه باندې هم دلته د نظامي مسؤلینو او د ټولنې د بېلابېلو اقشارو د همکارۍ د جلب په موخه باندې هم دغه سفر ترسره شوی دی، ترڅو هغه اقشار چې دلته باید مستقیما د ډاډمن امنیت د تامین په موخه باندې مرسته وکړي، همکاري وکړي، د هغوی هڅونه او د دې تر څنګ د امنیت ارزونه دواړه حسابېدلی شي.
د کندهار ته والی ویندوی بهیر احمدی و چې دغه شار ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې فیروزه عزیزی اوروي.
د افغانستان د کرنې او اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال په کونړ ولایت کې د مالټو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وایند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې روان کال په یاد ولایت کې د مالټو حاصلات 0 میټریک ټن ته رسیدي. د ښاغلي رستمی په خبره تیر کال په دغه ولایت کې د مالټو حاصلات 9000 میټریک ټن ته رسیدل. د نوموړي په خبره په دې وروستیو کې په ختیځ کې د مالټو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی. ننګرهار کې په 1250 هکتاره ځمکه د مالټو باغونه جوړ شوي دي چې له جملې 1550 هکتاره د ننګرهار په کانال کې جوړ شوي دي. د رسمي خبره روان کال په ختیځ کې 15600 میټریک ټن مالټې تولید شوي چې کال په کال په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راځي. دا هم د کابل په ځینو بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیا یو امریکایي ډالر شپږ او یا افغانۍ نوي پوله، یو یورو دوه نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند یو سلیه او افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومان درې افغانۍ دېرش پوله، زر هندۍ روپۍ یو زرو څلوېښت افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ څلور سو اته اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا اسادي راديو واوریدل. ساعت 12 بجې او 12 دقیقې شوې. د امریکا په متحده ایالاتونو د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې د کورونا او بعد تلفاتو شمېر لوړې کچې ته رسیدلې دي. په متحده ایالاتونو کې داسې اټکل کېږي چې په راتلونکو اونیو کې به کورونا واکسین ګڼو کسانو ته ورکړل شي، خو پر دې سربېره به د اوسنیو ناروغانو له کبله د دې اخیستونکو ناروغۍ تلفات ډېر شي. په اروپایي ټولنه کې بیا تمه ده چې ډېر ژر د واکسین ورکړه پیل شي. د دې موضوع نور تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د قربانیانو شمیر د چهارشنبې په ورځ یوې نوې لوړې کچې ته ورسید او روغتیایي چارواکو وویل چې د کورونا وایروس د واکسین د پیلېدو چارې په سمه روانې دي. د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چهارشنبې په ورځ د کورونا له امله د 24 ساعتونو په ترڅ کې د قربانیانو شمیر 3200 ته ورسید او د کورونا نوې مثبت پیښې تر 2500 واوښتې. د دې پیښو له 51 برخه په کالیفورنیا کې دي چې روغتونونه د بیروبار له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا اوومه ورځ ده چې په پرله پسې ډول د کورونا تلفات په متحده ایالتونو کې په زیاتېدو دي، چې په اوسط ډول هره ورځ تر 2500 د ډېرو کسانو ژوند اخلي. د بستر شویو کسانو شمېره بیا 19 ورځې وشوې چې په زیاتېدو ده، او متخصصین خبرداری ورکوي چې د تلفاتو شمېرې به په راتلونکو اونیو کې لوړې وي. البته واکسین به هم په راتلونکو اونیو کې پسې زیات شي. په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې په زیاتېدو دي. جنوبي کوریا خبر ورکړ چې نن پکې د کورونا د قربانیانو د تلفاتو شمېره تر بل هر وخت لوړه شوې ده. جاپان بیا نن وویل چې په پلازمېنه توکیو کې روغتیایي سیستم تر سخت فشار لاندې دی. سویډن بیا د کورونا وبا د دوهمې څپې له امله په تېره یوه اونۍ کې تر 1500 د ډېرو تلفاتو خبر ورکړ. جرمني پرون د 9259 نویو تلفاتو خبر ورکړ. ټاکل شوې ده چې نن د جرمني سفیر اعظم انګلا مرکل د ویډیو کانفرنس له لارې د جرمني د بایون تیخ کمپنۍ له مشرانو سره خبرې وکړي. دې کمپنۍ د امریکا له فایزر کمپنۍ سره په ګډه د کورونا واکسین جوړ کړی دی. تمه ده چې جرمني سر لنه وي نو دا واکسین په خپل خاوره کې پیل کړي. د اروپا د دوام مؤسسه ویلي دي چې د فایزر بایونټیک کمپنۍ د واکسین لپاره به د دسمبر په 20مه شین څراغ بل کړي. خو دا سویل کېدل چې تر دې به اته ورځې وروسته اروپایي ټولنه پریکړه کوي چې دې واکسین ته اجازه ورکړي چې د اروپایي ټولنې په هیوادو کې تطبیق شي.
و موردل چې په امریکا او نور نړۍ کې کورونا په خپرېدو ده او د دې وبا له کبله د مړینو شمیر هم زیات شوی دی. کورونا نه یوازې په نور نړۍ په افغانستان کې هم په ډېرېدو ده. د نورستان ولایت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوسیدونکي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله اندېښنه شي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي په روغتیایي مرکزونو کې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته او د دې ویره شته چې دا ځل به ډېر کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله ومري. په دې اړه روح الله انوري راپور راستولی.
په نورستان کې خلک شکایت کوي چې په سیمه کې د کورونا دوهمه څپه پیل شوې خو په روغتونونو کې درمل وجود نه لري. د دوی په خبره کې په وخت کلینیکونو او د کووېډ 19 ځانګړو مرکزونو کې لازم تدابیر ونیول شي نو دوی به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر مولوي سمی الله:
موسمي مرضونو او توخیګانو سردردي او زکامونو دام ډېر زیات دي، دغه مشکلات ډېر سخت د خلکو لسونو او ځپل.
د خلکو په خبره چې د کورونا وایرس په تیره څپه کې هم د دوی په کورونو کې زیات کسان په یاد ناروغي اخته شوي وو، دا سانتیاو د نشتون په وجه نه ناروغي معلومه شو او نه هم چا درملنه وکړه چې لامل یو شمیر مړه هم شول. د دوی په وینا چې د حکومت نه پاملرنې خلک په تنګ کړي دي. د دواب قومي مشر حاجی میراجان:
او دا څه مرض ده؟ کورونا په نامه ده، ټوخی ده، مری پوکېږي، او دغه سردردي ده، او دغه سینه ده، کام دی چې په تنګ دی چې جان ده، لږ پاتې دي چې دا خلک خودکېږي، نور څه پاتې نه دي.
په نورستان کې د عامې روغتیا مسؤلین هم مني چې په ولایت کې د کووېډ 19 ناروغۍ دوهمه څپه پیل شوې خو دوی ورته پوره چمتووالی نیولی دی. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري:
موږ د عامې روغتیا ریاست له خوا نه په نورستان ولایت کې د کورونا وبا لپاره مکمل آمادگی لرو. په نورګرام خپل مرکز پارون او همدارنګه په کامدیش کې فعال مرکزونه لرو. بیړنی خبرګون ټیمونه په ساحه کې کار کوي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې یو لری پروت غرانی او یخ ولایت دی چې په کې د کال په اکثر وختونو کې یخنی وي او د واورو اورخ سره کلی او ولسوالیو ته لارې هم بندیږي. د خلکو په خبره کې اوس وخت کې روغتي مرکزونو ته درمل او نور اسانتیاوي ونه رسول شي، د لارو بندیدو سره به نورستانیان د کورونا لامل انساني ناورین سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
په غزنی کې د مولانو بابا په نوم د یو مشهور صوفی او روحاني شخصیت د زیارت یو برخه په بمونو الوسول شوې ده. د زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی دی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی په دې اړه راپور لري.
دا غزنی له مرکز څخه شاوخوا په 20 کیلومتره واټن جنوب لویدیز لور ته د اندړو ولسوالۍ اړوند په یرګتو سیمه کې یو زیارت دی. دغه زیارت د مشهور صوفي ملانو بابا دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موقعیت لري. دغه زیارت ته لری پرتو سیمو څخه د عقیدې له مخې ډیری خلک د زیارت کولو لپاره راځي، خو د دې ترڅنګ دغه زیارت ترنزوران هم د شی په مخ راوړل کیږي. نیک محمد عابد د دغه سیمې اوسیدونکی دی. دی وایي دغه زیارت ته ډیری ښځې، سړي او ماشومان راځي او د لوی لارې موټر چلوونکي د زیارت کولو په مخه موټران دروي، زیارت ته ورځي او د نظر په مخه منجور ته پیسې ورکوي.
د ملانو بابا زیارت یو مشهور زیارت ته نږدې له لورې سمو چې خلک ورته راځي. په همدې لاره باندې ترانزیټي لار د افغانستان پرته ده چې ټول موټر همدلې درېږي او پیسې او نظریا دا شی ورکوي.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زی بیا وایي دغه زیارت شاوخوا 300 کال پخوانی مخینه لري. دی وایي ملانو بابا یو دینی عالم او صوفي وو، زیات مریدان یې درلودل او هغه باید تل نیکو کارونو ته هڅول. ملانو بابا ډیری وخت د غزنی په واغز او اندړو ولسوالیو کې تیر کړی او دلته زده کړې هم کړې دي.
داسې ویل کېږي چې ملانو بابا د شاه حسین هوتکی د واکمنۍ په مهال د واغز او اندړو ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې دیني زده کړې کړي. دی یو صوفي او روحاني شخصیت و دا یو تاریخي ابیده بلل کېدای شي.
ملانو بابا د پښتنو له مشهورې قبیلې کاکړو سره تړاو درلود، خو وایي چې اوس د دغه مشهور صوفي شخصیت ته زیارت یوه برخه په وسلوال برید کې تخریف سوې ده. د غزنی د والي ویندوی واحدالله جمعزاده وایي د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه ناڅرګنده وسلوالو دغه زیارت په بمونو تخریب کړی دی.
د افغانستان د تاریخ دښمن او د مقدسو ځایونو ورانوونکیو د ملانو بابا زیارت په بمونو الوزولی ده او دغه کسان له سیمې په تیښته بریالي شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا وایي دغه زیارت افغان هوایي ځواکونو بمبار کړی او دوه تنه ملکیان هم پکې وژلي دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د نجونو او ښځو د مرموزو وژنو او اجباري ودونو په اړه اندېښنه شي. په شمال کې دغه اداري ساحوي دفتر ویلي چې په بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د نور تاوتریخوالي ترڅنګ د ښځو مرموز قتلونه هم ډېر شوي دي. د موضوع تفصیل مزار شریف څخه د مجیب حبیبزی په راپور کې.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون په شمال کې د ښځو د قتل او اجباري ودونو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر د ښځو څانګې مشر هدیار مغان په دې اړه وایي چې د روان هجري کال په نوه میاشتو کې یوازې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو سل یو شپېته پېښې ثبت شوي. هغه وایي چې په دریو شمالي ولایتونو کې د ښځو د مرموزو قتلونو دېرش پېښې ثبت کړي چې نسبت تېر کال ته پکې څه باندې 15% زیاتوالی راغلی. د اغلی ارمغان په خبره چې تیر کال په ټولیز ډول بلخ، سمنګان او سرپل ولایتونو کې د ښځو د قتل 25 پېښې ثبت کړې وې.
په سرپل کې تر ټولو زیات د ښځو د قتلونو پېښې ثبت شوي او شمېر یې شل ته رسیږي. په 1999 کال کې په سمنګان کې هم دوه قتلونه ثبت شوي. همداراز یوازې په بلخ کې د ښځو د اجباري او واړه عمر ودونو 2 پېښې ثبت شوي.
هدیار مخان وایي چې روان کال په سرپل او بلخ ولایتونو کې د ښځو د واړه عمر او اجباري ودونو ټولې پېښې شلو ته رسیږي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پېښو بیل شمېر ثبت کړی دی. د بلخ د ښځو چارو ریاست وایي چې د 1999 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ټولې 315 پېښې ثبت کړي دي. د یاد بنسټ مشر شاهلا حدید ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 15 موارده زیاتوالی راغلی دی. هغې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو اساسي لامل د ښځو د حقونو په اړه په کورنیو کې د حقوقي پوهاوي کموالی په ګوته کړ. شاهلا وویل
آن زمان ما همار خشونت ها را کاهش خواد داشت.
هغه مهال به د تشدد پیښې کمیږي چې موږ ظرفیت جوړونه وکړو او په کورونو کې د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی لوړ شي.
په همدې وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ کې د ښځو په وړاندې تر ټولو ډیر تاوتریخوالی په کور دننه او د زده کړو په مرکزونو کې شوی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي عمده لامل په ټولنه کې د سواد د کچې ټیټوالی، وزګاري، فقر، ناامنی او مهاجرت بللی دی. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
مرکزی زندان تا زنگ و حلیلی زمت به داخل معبد که در دوگو چی دوگی دیر مشکل رو چی بیکی اومده و دو مشکل می داغ بیسی پراختیه سرخه که هم دیر مشکلات رو در برستاز دیر اولو محربانی مرتسکم شان در ملاقات و کرازی از مرتاقه شان گرزول کیلی سنه زیر شو
زمولاده کونړ ولایت د ناری ولسوالۍ مربوطه ساو څخه د موږ کونړ ولایت د مایبینو تر اوسه پورې د ماش دا تقریبا دیم کال کې چې تر اوسه پورې پته نه لګی تاسو لوړو مقامات ازادي راډیو احرامانه اله ته وشي موږ دا شکایت سب کوي لوړو مقامات ته ورسوي. السلام
څنګه
اسلام دلمن ولایت درزن پاره کې کېم د ازادي راډیو ته دان کې غام پرې دوم زما د ملي دسترخوان څخه ډېر زړه خوشحاله دی او ملي دسترخوان چې دی ملي دسترخوان باید په مستحقو او غریبانانو کورنۍ باندې وویشل شي نه په ماڼۍ او په تعمیر والا کورنۍ تعمیر والا او ماڼۍ والا چې دي اوس هم معاش لري همدغه لري نو زما د ولسمشر څخه دا ځانګړې غوښتنه او دا فلم یې دا ده چې د دغو سربازانو کورنۍ ته ورته توجیه کړي دا د شیدانو کورنۍ چې دي دا د خپل پایلمن ولایت کې د مینار په چوک د لی په چوک د شیش په چوک په دغه چوکو باندې وینم چې د نړۍ سربازانو کونډي یا کونډي یا منځ پکر ته ولاړ دي نو دا ډېر یو پرمختګ دی او ښه ملي مستر خان دی په هیله مې دا ده چې په سمه توګه غریب او خوار او ځپلي خلکو ته ورسېږي.